سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه همزیم تاسې ازادي رادیو ته وغوښتل مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو دقیقې نیټې په اړه یې څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغه دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ وبله. ګوتریش د قومي جوړډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نور وادونه ته د طرحګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولو وادونو چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بوله، او د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانوني هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشري عزت جنایت په توګه ورته ورشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پانه کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راس فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم جنو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تایبي ټرافیکي بيخه کې د یوې کورنۍ نه هغړې مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی د طالبانو د حکومت د هرات ولایت وایانت یوسف سیدی له قول وایي چې بيخه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاووس او 57 ډول موټر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د بيخې لامل د موټر چلونکي بې احتیاطي خودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نه قانون نشټوالی، او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول غسې دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې پر وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ له خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړو سره یو ملي فنی تماس تنظیم کړ، سو هغه د خپل سیمیز شبکلو لري د دې انتخاباتو د کمپاین په تړه وغږیږي. ټاګل شوی ډونالد ټرمپ هم د سپتمبر په 20مه د پولندي تبرو امریکایانو له یو زیارت څخه په پنسنوالیا کې لیدنه وکړي چې بچې د کمونیزم ضد دیوالی د تاریخ د یادګارو پرانیسته وشي. د امریکا د جمهوری پالو کاندید ډونالد ټرمپ د پولند ولسمشر انداری دودا سره یو ځای په دې مراسم کې ګډون وکړي. او روسي خبرم د لوبو لډګر دی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 ورونو لوبه وکړي. طالبات د دوړو لوبډلو ترمنځ رواني لړۍ دوه مایه وده چې د متدربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پروري لوب افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې ده. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپږو منډو په جوړېدو اوټ کړي. د هدفته افغان لوبغاړي په شپږ وشت ورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دوه وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لغونې د افغان خزو د قونو تمیت سدي.
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاک له باندې واخلي.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ښوونیز کال په سره له شپږم ټولګي پورته اته ډېر زر نجونو د زده کړو دوام څخه بې برخې کېدل.
څکال شپږم ټولګي څخه پایا شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې ترسره کړم او دوام ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
او میدان وردګو کې د برېښنا نشتون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات په برق سي د کچې طرف اسي. نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د پراخه سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غړي ودونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودې. نور جزات د اکرم له اکرم په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې د دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسني رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته د دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقونو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړي او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره یې دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکې ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډېره نه کېږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسني وضعیت په هکله باندې واخیستل شي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل له دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دغه ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقونو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري. ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي چې سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته اته 10,000 نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. یونیسف د نجونو له زده کړو څخه په ملاتړ سره ویلي چې زده کړې در ماشوم حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي درې کاله کېږي چې نجونې ثانوي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او نږدې 1.5 میلیونه نجونې له دې امله اغېزمنې شوې. یونیسف د سپتمبر په 13 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د درې کاله پوره کېدو په پلمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي سږ کال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال په پیلېدو سره 18 زره نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونیسف ټینګار وکړ چې زده کړې د هر ماشوم حق دی او نجونو او هلکانو ته اجازه ورکوي څو د ژوندي پاتې کېدو پرمختګ د ښو پرېکړو په نیولو او د ښې راتلونکي د خوندي کولو لپاره اړین ادراکي مهارتونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 14 د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې په خپله ایکس پاڼه ویلي، له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند باید د جنسیتي ځورونې او د بشریت ضد جرم په توګه وڅېړل شي. یاد سازمان دغه شان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي له ټولو ډولونو څخه کار واخلي څو د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او ساتنه یې وکړي، د جنسیت پر بنسټ ځورونه پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو او په ټولنیزو، سیاسي او کلتوري برخو کې د ښځو د معنی لرونکي ګډون لپاره زمینه برابره کړي. هممهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 13 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو یې بندیز لګېدلی. ښاغلي بنټ زده کړې نشي تم کېدی کمپاین کې په ګډون سره ویلي، ټول نجونې او ښځې پرته له کومې بهانې د زده کړو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې غوښتلې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله ناهیلي دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي مریم چې تازه یې شپږم ټولګی پای ته رسولی ازادي راډیو ته وویل،
زه کال له شپږم ټولګي څخه فارغ شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې ترسره کړم او دوام ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د یو شخصي ښوونځي مدیر هدایت الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې په شپږم ټولګي کې د ښځینه زده کوونکو د وروستۍ ورځې حال داسې بیانوي،
د شپږم ټولګي نجونو اخرنۍ ازموینه وه، نو په هغه ازموینه کې موږ غوښتل چې هغوی ونازو، هغوی ته یو تقویه ورکړو، هغوی ته یو فکر ورکړو چې نه دي خفه کېږي او انشاءالله موږ خدمت کوو په هر وخت کې، خو د هغوی د دې په ځای چې خوشحالي چې څرګنده کړي ځکه یو سمت ارتقا کوي، مګر هغوی په زړونو کې ډېر خفګانونه پریشانۍ نه وي، حتی ټولو ژړل.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي خدیجه چې دا هم د شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل،
د شپږم صاحب نخلاص یو ټولې ملګری هم خپه وي، استاد هم خپه و، نرمې م غوښتل چې درس ووایي، ډېر مینه مې ورسره وه، خو نه شوله ورته وینه وینر م غوښتل چې یو ډاکټره شم، یو معلمه. په خپل کلي کې ډېر شوق مې و ورسره د درس څخه.
طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه د پاسه 3 کلونو کې افغان ښځې او نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع کړي. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبر کوي. لیندا توماس گرینفلیټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناستې پر مهال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو له رسمیت پیژندنې وړاندې امریکا ته د بشري حقونو خوندیتوب لومړیتوب لري. که څه هم له طالبانو سره د روسیې او چین تعامل ښه دی، خو دغې امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د بشري حقونو موضوع ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د واشنگټن، بیجینګ او مسکو ترمنځ د اختلاف لوی لامل دی. د نړیوالو چرچمو یو شمیر پوهان به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ودونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د افغانستان په زیان دی او په موجوده حالاتو منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسیې نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس گرینفلینټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناستې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره توګه مخ پر خرابېدو دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډېر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډېر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړی توب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی دې داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناستې کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پېښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یوه خوله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. له ډلې حکمت الله حکمت آزادي راډیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. که چیرې دغه هیوادونو د یو دریځ څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستی وای نو نن به زموږ د لوڼو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوې.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپوه جاوید بیا په دې اړه وای
د افغانستان خلق د بشري حقونو مستحق دي او د بشري حقونه عقلاني او منطقي دي. دوی دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلق دې مستحق دي او دوی باید د بشري حقونه لکه مکتب ته تلل، پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کولو لپاره زمینه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د دې لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکو د سپتمبر په 13 وویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونه نور یې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویرې راپارول ده. نور جزئیات د فرشتې سحاق په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نور یې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې چاودنې شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیځ کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ تیر ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د تیر ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د تیر ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نښه شوي وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18مې له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپلې جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14مه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف کلانت د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14مه وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی، وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16مه غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 14مه خبرداری ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکې جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو له مخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري یو شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950مه او 60مه لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
له خبرونو ور اخوا
میدان وردګو ولایت کې د برېښنا ستونزه په دولت کې د تخنیکی او مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشټون لامل دوی نشي کولای برېښنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خې تر سره کړي. هم خلک هم بیا د برېښنا له کمښت څخه شکایت لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سره ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتري کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې لړلې یو ښوونکی محمد حمید د ازادي راډیو ته وویل،
عمومی مشکل د وسایلو بخش کې څنګه لرو؟ صرف د برق ده، ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خام مواد ده چې د دې له کمبود سره بعضې وخت لږ موږ مخي. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق ده. موږ له اسلامي مرد غواړو چې موږ انستیتیوت ته برق راکنه. نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرف اسي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترور کولای شو جوړولای شو.
د دې انستیتیوت د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پر اشتکي زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
خو بل چې دا نور انداز سي اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي او یا له اولو جملو څخه یادونه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تاسو چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارت د غوښتنه نه ده، ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انستیتیوت ده او مرکزي انستیتیوت ده موږ برق شته لرو اما برق نه لرو. موږ ژوندی برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسی دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وندې. نو خبره دا چې اسلامي امارت نو یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اته پای ته رسیدي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي. او وای که حکومت د چک بندور ته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواری سي. د یاد ولایت اوسیدونکی 15 کلن نور محمد وای د بندي چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده خو بیکه جوړه شوې ده اوس چې دلته هم کابل ته واله کې اول بس چک د پوبیکه و کابل ته یې ورکولو بیا دغه د پوبیکه ورونه شوله اوس یغه رویسي موږ په چې که دا جوړه شي په اتلسو میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهال 70% کار مخته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوا کورنه شروع دی چې ډېر پشیداسه شروع دی، یو د دروازو شروع دی او یو د پایو شروع دی. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې روړې د ایرانه او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګیلاوې دروازه چې د ټول هغه سپو کوي د بند خړې وبوسي هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روړې بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ور دي چې د یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې د برېښنا له کمښت سره مخ دی، بلکې له دې وړاندې د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې هلته خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاویې شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یوندفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی. په ځانګړې ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیشي ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې فیور راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
تاسو لا پیغامونو
امبل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېر تاسف سره مو اوریدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه ژورنالیستان چې یو عباد الله خانانزی او بل محرم درانی و یو نر یو ښځه په نننۍ پېښه کې وژل شوي دي، وینې تویې شوي او دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بندګانو ته صبر جمیل غواړم او د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې خلقو زغونه د نړیوالو ترغوزو او افغانانو ترغوزو رسی دارا کینو ترغوزو ژورنالیست هغه کس دی چې په بیرو ترخو او خوزو وخت او محلونه کې وختونه کې د خلقو زغونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو زغونه د خلقو ترغوزو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دې ویني چې خدای تعالی اخرنه ویني چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني چې نشي او د انسان په لاس د انسان ویني چې نشي. واقعا جلا هم راځي او ځای جلا هم دی چې داسې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي ناحق. د ټولو افغانانو سو خواهش دا دی چې د دوی د ارواو په خاطر، د دوی د ارواو د خوشحالېدو په خاطر ختمونه د قرآن وکړي او په دوی پسې خیراتونه وکړي او دوی په داسې ورځ باندې ولاړه چې نن 14 د شعبان ده، شپه د 15 د شعبان راځي او په دغه شپه کې لور د پیغمبر هم وفات کړی، په دې شپه کې قضا او قدر هم نشته سوی دی. په دغه شپه کې ټول عملنامې د یوه کال عملنامې د هر انسان ولوی دفتر ته پورته کېږي. خو دوی ته تسلیت دوی ته جرد فردوس غواړم، د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو قدر دي که ښځې دي که په پورای کې دي که په کابل کې دي، ټولو ته تسلیت وایم. وسلام ستاسو دایمي همکار قاری رفتن یم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. دمانم رحمت الله ده ځیل ولایت خبرې کوم لکوم په اکسلنس سری ده خبرې اعلان کولان دي د مختخت او ټکو کې غندو او افغانستان حکومت پیغام ده ده دو شهرونو تیر سه یو واکن دي خپل څنګهونو باندې زمکیتونه وکړي او دوی په داسې خپلو قرارګاه او خپلو اډو کې په کارونو کې مکیږي اخراج دي د خپل څنګهونو باندې بریدونه وکړي هغه ته د خپل منځ یوسي نو ده په دې په خبرې باندې خوښ یم یو پرمې ته صبر غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیبجي تدي الله پاک جنتي فردوس ور نصیب کې دا ډېر ښه خبریالو، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، الله دې جنت.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
درنو اوریدونکو، زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. لمالتیا مننه. خو دری خبری مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه سرور صاحب، سلام، شب خیر. غلی خبرونه ده.
وعلیکم السلام، شما مونده نباشین. بانو سعید